میزبان شماست. نوریاز خوش آمدین به استیدیو.
سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاز نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دوو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفینو پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنو تورنو په ډزو وژل شول. د عراق پوز وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وهي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د دفاع وزارت پر وسلوالو مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي یو شمېر ولایتونو کندز، تخار او بلخ کې د پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا دیرش افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تېرو 24 ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فراه چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فراه مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فراه پر امنیتي وضعیت باندې د فراه د کمربند د شاپر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه روس وایي چې فراهینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانانو په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست د دغه لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت غږ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارینو پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس غږ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکلو اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نه تویغلو او قربان غږ وسو.
له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم څو وار ایران تورن کړی و چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران د لاسوهنو شکایتونه څو ځلې کړي خو تهران دا دعوې بې اساسه بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې په دې اړه په یو خبر کړي بیان کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لیدنې د لیدنې خبر لیدنې وبخي جزئیات هم خبره شوی. د بیان لمخې خاغلی بلخی میا خان د پهنې اتل بلل او ژمنې ورسره کړې چې د په نوم به یو خونځي وینګدې سیمه کې جوړوي څو نجونې خپلو کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میا خان چې غواړي خپلو لونو خپل لونو تعلیم وکړي او ډاکټرانه شي څو په پکتیکا کې خزو ته خدمت وکړي د پهنې وزارت لخوا ورته ستاینلیک هم ورکړل شو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دوو ساعتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول د پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې دغه خبر ورکړ او وژل شوي کسان حمیدالله او اسامه یاد کړی دی. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دي ژوبل شوي خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي دي. د عراق پوز وای د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. کتایب حزب الله ملیشه چې له لومړی مظاهرو ته مخه کړې وه پرون چهارشنبه وروسته له هغې چې د امریکا نوي ځواکونه سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. دغې ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی و پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډو ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یوه وسلهواله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په تیره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو په بریدونو کې دغو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزي سره مرکه کړې.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د ګردیز او کابل په لویه لاره د لویو بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب شوو تلو مسؤلین ورڅخه پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي.
پیسې خالي په بزدار دي چې موږ چلو په ګردیز کې درې ګنټې وای درولو زر افغانۍ ما ورګړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ.
د ژوند او د صحت تر مابین ډېر نږدې کې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول او چا کاراوه.
موټرونه عامه استفاده نه کېدله. هغه په خپله د امین حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ استفاده کوله.
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. نوري نوري مو د میر احمد صافی په مرسته د خبرونه پاتې برخه هم مخته وړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به پر وسلوالو مخالفینو حملو ته دوام ورکړي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی احمدزی پر وسلوالو طالبانو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډېرې خونړۍ حملې کړي. سفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خداسه نشي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوچی دي، د پردیو برنامه عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبې په شپه او د چهارشنبې سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو، فرانسي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبې شپې ناوخته او د چهارشنبې سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبې ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښتو زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپله 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تبا پتاو تریخوالی کې کمښت و نشي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر دې میاشتنی ځن وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو تر بریده وروسته د خبري وزنډې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان بس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکاره کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او د راتلونکي لپاره جلا لار غوره کړي.
بیا هم د افغانستان په امنیتي وضعیت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیږو. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په د کمیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی یوسف زی ازادي راډیو د اول چیرې طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستان قطر ته بیرته استون شوی. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اوربند او د شخړو د کمیدو په اړه خبره شوې راپورونه رد کړي وو. له ښاغلي یوسف زی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د معلوماتو له مخې آیا طالبان د شخړو د کمیدو په برخه کې کومې پریکړې ته رسیدلې دي؟
د طالبانو یو حیات ورسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید لامل بیا ودرولې. څو ورځې وروسته هغوی پاکستان، کوټي، پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي، او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د یو ورځني د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالي خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالي، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، هغو باندې رضا شوي دي. او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا د معنا دا وي چې د طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته را رسېدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالي حجم او اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او دغه نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین افغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین افغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زی صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت پمدغې د تاسو په خبره باندې شي دغه د ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې له خپلو مشرانو سره لیدلی چې دوی ادعا کړې ده، او چارواکو هم د نوم د نه اخیستلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې پمدې یوه دوه ورځو کې نږدې دېرش افغان سرتېري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ځواکونه هم په دې کې شامل دي؟
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې به غټ بریدونه نه کوي. ظاهره خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډېر کم دي او اکثریت یې افغان ځواکونه دي. البته اوس پورې دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوې چې کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې وي. طالبانو په شمال کې ډېر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تېرو دوو ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایاتو کې طالبان ځپلي دي او وژلي دي. خو زما په خیال تاسو پورې چې دغه تاریخ را شروع شوی نه، یعنې د نیټه معلومه نه شي. هر کله چې دا نیټه معلومه شي زه فکر کوم د ښاري سیمو سره سره به په لرې پرتو سیمو کې هم تشدد د کموالي په موده کې داسې نه بریښي چې ډېر جنګونه دي وشي یا د بریدونو ته دوام ورکړی شي.
خبریالاو سیاسي تحلیل ګرسم یوسف زیو چې د طالبانو د جګړې او د غرض د سیاسي هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زی چې طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژني، د طالبانو ورستي خوځښتونه هم له نږدې څاري. یوسف زی وایي د طالبانو سیاسي دفتر پاکستان ته په وروستي سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمېدو پر لارو چارو خبرې کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ور خبر شوی راپور نه چې ګواکې د طالبانو مشرتابه د شخړو په کمیدو او د یو موقت اوربند په ټینګېدو سلا شوی مخکنی راپورونه په کلکه رد کړی دي. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې ټکنیو هڅو ته کتنه کړې ده. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتېدو سره سره په تېرې یوې اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اوربند وکړي. که څام طالبانو د اوازې رد کړی دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دی ډلې د سولې وینا څرګند موافقه ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې لکله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پاتې شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اورېدلې دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غني له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورسپانې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې او تر هغه وروسته د 13 میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې موده کې خپل سلبیشت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 50 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 22 ته رسیږي. ورسپانې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یو جګپوړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي او دوی په دې باور دي که چیرته امریکایانو ته ډیر زیان واړوي هغوی به له افغانستانه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسېد چې ولسمشر بارک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسګونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2014 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 22 دقیقې انکیدونکې د ازادي راډیو اوري. هر ورځ د سهار 9:00 د ماښام تر 9:00 مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شئ. د ګردیز او کابل په لوی لار د لویو باروډونکو موټرو چلوونکو وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصف شوو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي. خو د پکتیا مدني فعالان بیا وایي چې دغه د بډو اخیستل باید سمدستي پای ته ورسول شي. دوی وایي په لویو لارو د درون وزن لرونکو موټرو تګ راتک اکثرا د سړکونو د ژر تخریب لامل کیږي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه رپورټ لري.
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناسم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ پر کړی. اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تل مسؤلین دغه موټر چلوونکي له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي. خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه. د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی منی چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی. د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته له دې چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي.
په پکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسېږي ترازو والا ته ورکی شي هغه وایي چې لا 15,000 لا 40,000 لا 3,000 افغانۍ روکه. بس چې وته وایي چې خو څه دا ریپې به نه درکوي لا 15,000 لا 1500 ریپې به درکې پرچمه جوړوه. بس رشپات په واسطه هغه په واسطه ریپې موږ نه اخلو موږ پرې
پیسې خالي په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې درې ګنټې وې درې ول زر افغانۍ ما ورګړي.
د پکتیا مدني فلانو له دې مخکې په زلونو په آزاد ډول په لویو لارو د ډېر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تګ اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویو لارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي. د پکتیا د سرکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتی دی وای د ډالر تک وړاندې د غتله غیر فعال و او له همدې عمله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کول شو، خو په خبره اوسې په خپلو هڅو د غتله بیرته فعال کړي. نوموړی د ډېر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي.
ګردیز زه الحمدلله تاسو سره غدر کوم، اطمینان درکوم چې ما داسې څه نه دي لیدلي چې خدان خواسته دی چانه کوم اخاذي کړي یا بل څه تمه د چانه کړي. یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره تماس ونیسي، په هماغه ساعت د حل لاره پیدا کوم او د هغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړې او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریش.
به حوز گوره در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په سپور کې اونیس پروګرام نن بیا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په ټاکلې موضوع خپل نظر څرګند کړئ. او سم یو نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. یو ډله مظاهره چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشو پلویان یاد شوي په بغداد کې د امریکا پر سفارت له برید وروسته تیره شپه له سفارت له شاوخوا څخه لرې شوي دي. امریکا تهران د دغو مظاهرو په پلانولو تورن کړی او ګواښ کړی چې غچ به واخلي. سفیر الله ستنګزی نور جزئیات اوروي.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنګټن کې پاتې شي، د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه دمي سرتیري سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنګټن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غاج به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله. دا د دولت ملاتړ برخمنه ترهګري ده. دا د ایران ملاتړ برخمنه ترهګري ده چې شوې او د امریکایانو ګټې ګواښلې دي. موږ د ایران په وړاندې بېله تګلاره خپل کړې، په هغوی مو سرچینې وچې کړې او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنئي پرون لومړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رد کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلي و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباریو غوسه کړي وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصري خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو بریدونو لاندې راغلي ویریدلی. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي. د کدایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو.
د ژوند او د صحت تر مابین ډېر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
په دې اړه مو د اساسي بشري حقونو په اونیزې خبرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې په دې غږېدلی وو چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا کاراوه.
موټر نه عام استفاده نه کېدل. هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
خو مخکې له دې چې دواړو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وي. ښې دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو دو ورځو کې په تیره بیا په شمالي کندوز، تخار او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو په خونړیو بریدونو کې شاوخوا شپږ افغان پوځیان وژلي دي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والي مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور رونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتر لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول. د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لری شوې ده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر ستیفن بندارا چې اوکراینان اتل بولي خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي د زوکړې ورځ ولمانځله. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واوري ورو دي. په کابل کې هم واوري وشوې. ښایي د نورو ولایتونو په نسبت د کابل ښاریان دې واورو ډېر خوشحاله کړي وي، ځکه چې کابل په وروستیو کې د هوا له کابله ډېر ککړ شوی. د هوا د ککړتیا له امله په وروستیو کې څو تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو په کابل کې یو شمېر بې وزلي کسان هم اوسي چې د سړې هوا له امله د ژوند او شپې ورځې لا سختې شوې. خان محمد سین په دې راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د ژمي د موسم لومړی ورخ د کابل ښار د هوا د ککړتیاو د وچکالۍ د کمیدو په خاطر کابل ښاریان هیلمند کړل. دوی لسو ونۍ وروسته د ښار هوا پاکه او رڼا ولیده. د دغه ښار یو اوسیدونکی امان الله وایي
دغه وریا چې دا نظر په هغه باندې چې هوا خرابه ده، خو دغه واوره چې وریږي دا د هوا د پاره ښه ده چې هوا پاکوي، لږ دره یخ کیږي مګر واوره چې وریږي ښه ده.
د کابل ښار هوا څو ونۍ د ککړتیا لوړه کچه درلوده. د دې ښار هوا ډېرې ورځې د نړۍ د ککړو هوا لرونکو ښارونو په سر کې ځای درلود. سهار او ماښام به د ښار فضا تورو لوګو نیولې وه. د کابل ښار بل وسیدونکی ولید چې پر لاسګاډي میوې پلوري وای، که څه هم د کور د تودولو لپاره هیڅ نه لري خو د واورې په ورېدو خوښ دی.
مو از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که
د واورې په ورېدو خوښیم. اوبه او هوا پاکوي، هوا سړه شوي. زه له مارکیټ نه د میوو کریټونه راوړم او سوځوم یې، ځکه د لرګو د اخیستو توان نه لرم. خو بیا هم د واورې اورېدل په یو نیک فال نیسم.
د دغه واورې ورخت د نوي میلادي کال له لومړۍ ورځې سره سمون وموند. ډېری خلکو او دولتي چارواکو یو بل ته د نوي میلادي کال مبارکۍ ورکړې. سره له دې چې د ژمي د لومړۍ واورې ورخت کابل ښاریان خوښ کړل، خو په دې ښار کې داسې خلک هم اوسیږي چې په دغې سړې هوا او ورخت کې د سون موادو د نه لرلو له امله سختې شپې ورځې تېروي. انیزګل یوه مور چې له دولسو کلونو راهیسې د چمن ببرک په سیمه کې له خپلو اولادونو سره په خیمه کې اوسیږي وایي دغه واورې او سړه هوا به یې اولادونه ووژني. په هغه خیمه کې چې انیزګل اوسیږي له څلورو دوشکونو او څو زړو بلستنو پرته پکې نور څه نه لیدل کیږي. دا د پنځه اولادونو مور ده او د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر ټول